د سحر لس بجې شوري دن کو د مشال رادیو په دې دوه مګړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمېزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو رسپانو د لیکونو مهم ټکي او تر څنګه د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درته ورو خبرونه له مجید بابر څخه وو.
ستړي مشي ګړمبې د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا پولیس دا وکوي چې د تیرو کلونو په پرتله سخت کال په یاد صبح کې په ترهګري د پیښو کې 50% کمی راغلی دی. د شمالي وزیرستان قبیلو حکومت د خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره د جون تر لومبۍ نېټې پورې مهلت ورکړی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام لرغونی ښار پالمیرا قبضه کړی دی. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی وایي چې تیرو کلونو په پرتله سخت کال په یاد صبح کې د ترهګرۍ په پیښو کې 50% کم راغلی دی. تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلی دورانی وویل،
پچھلے چار سالوں کے مقابلے میں 55% جو ہے اس سال کے واقعات میں کمی ہے.
نتیرو سلورو کالو پر پرتلا سخ کال لطرہ گرے پا پیخو کی 55% کمی راغلے دے. 50% دا جوبل کسانو شمیرا او 55% دا وجون کے کسانو پا شمیرا کی کمی راغلے دے. دا کلنگ اخستنے اور تاوان لپارا دا انسانی تختونو پیخی ہم کمی شوی دی. دا جنگ لا روان دے او دا اگدی مدے پورے با مونگ دا جنگ کوو.
کافی عرصہ بھی ہم نے لڑنا ہے.
ناصر دورانی زیاته کړه چې ځینې مقامی وسلوالې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو خبره کوي، خو دغو ډلو ته د بهرنیو ډلو ملاتړ ترلاسه نه دی. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی جنگي الوتکو د وسلوالو 15 پټنډیونه په نښه کړي او 14 وسلوالې وژلي دي. پوځ وایي چې دا بریدونه د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې 2 ورځې مخکې ترسره شوي. د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې په یادو سیمو کې د ځایي او بهرنیو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او دعوه کوي چې تر دا مهال د شمالي وزیرستان 90% سیمې د القاعده او طالب وسلوالو نه پاکې کړي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمنځو وزیر لوی جرګې حکومت نه د جون تر لومبۍ نېټې پورې خپلو سیمو ته د ستنېدو مهلت ورکړی. د دې نه مخکې دا مهلت 13 ورځې ختم شوی و، خو 13 ورځې په بنو کې د شمالي وزیرستان د پارلمان د غړي محمد نذیر په غوښتنه یادې جرګې دغه مهلت وغځولو. د یادې جرګې یو مشر ملک خانزیب مشال ریډیو ته 13 ورځې وویل،
ایمنه صاحب رغلا و نذیر ایګه تو د یکم جون پر دتا ټیمر کړو تو یکم تاریخ مته میز دځ کا بیا جیر غوی دت منځه میز دت خبر دي یو سلام بت ته احتجاج کی یو خپل کلی خپل کړه د درمی کیم کو مینا چی یکم ته زیر نشی ملک نشی ازر مشه نشی ازر ملو نشی ازر کو مینا نشی ازر یو لک ریپوی جرمنای میځه.
د اوتمنځو د وزیرو دا وړو قبیلې د حکومت نه غوښتنه کوي چې حکومت داوه کوي چې یادې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي دي، نو بیا دوی ولې خپلو سیمو ته نه ستنوي؟ دا مهال د شمالي وزیرستان نه څه د پاسه 100,000 خلک بې کوره شوي دي. د سند صوبې وزیر اعلی سید قایم علی شاه تېره ورځ ویلي، د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوې حمله کې نیول شو څلورو ملزمانو د سبین محمود په وجنه کې د ککړتیا اعتراف هم کړی دی. تېر ماښام په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې قایم علی شاه وویل، دا شل کسې د ډله ده چې جملې څخه یې تر اوسه یوازې 4 کسان دوی نیولي دي. د هغه په وینا نیول شوي کسان ښه تعلیم یافته دي او دوی د کراچۍ په یونیورسټۍ او نورو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړي دي. سبین محمود د بشری حقوقو فعال و، نو موړی 13 میاشتې د کراچۍ په ډیفنس کې وجل شوی و. سبین محمود هغه مهال وجل شوی و کله چې هغه د ورکو بلوسو په موضوع د سیمینار کول ورستو خپل کور ته پلار و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ایران مذهبي مشر شمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم لري کولای شي چې په ایران کې خوندو ته بلاړ شي. د ایران تسنیم خبري ایجنس وایي چې آیت الله علی خامنائی ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بي برخې نشي. د ایران د جمهوری ریاست ویان محمد باکر نوبخت وایي چې دا د مذهبي مشر نو وغوښتنه ده او اوس د حکومت ذمہواری ده چې دا عملي کړي. اټکل کیږي چې 3 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د دوی په ډله کې نږدې 3.5 لک قانوني اسناد لري چې مکتبونو ته د تګ اجازه لري. په تیرو کلونو کې په لسګونو زر افغان ماشومان چې قانوني سندونه یې نه لرل په ایران کې له زده کړو بې برخې شوي دي. شامی فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالو اوس د پخواني لرغونی ښار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په بریتانیا کې د شام د بشري حقونو د سار ډلې تېره ورځ وویل چې وسلوالو په اصله هغې د دغه ښار تقریبا ټولې عصري برخې ونیولې چې حکومتي ځواکونو دغه برخې پرېښوې. د شام سرکاري ټلویزیون تېره ورځ وویل چې د یادو سیمونو حکومت پلوه ځواکونه هغه وخت په شا شول کله چې د یادې وسلوالې ډلې ګڼ شمېر جنګیالي دغو ساحو ته ننوته. سرکاري ټلویزیون زیاتوي چې د حکومت پلوه ځواکونو په شا کېدو نه مخکې د یاد ښار ټول اوسېدونکي استل شوې دي. د پالمیرا خار تاریخ د دوهمې میلادي پیړۍ د هغه زمانه ده چې پر سیمې رومیانو واک چلاوه. د شام د لرغونو آثارو مشر میمون عبدالکریم رویټر خبرې جانس ته وویل چې په سلګونو مجسمې له دغه تاریخي خاره منتقل کړل شوې دي، خو عبدالکریم وویل چې لوی یادګارونه د انتقال وړ نه دي. د یونیسکو مشر ارینا بوکوفا وویل چې دا د پالمیرا جګړې ته سخت اندېښمنه ده او نوموړی پر ښکېلو خوا غوږ وکړ چې سمدستي له مخالفته لاس واخلي. د اسلامي دولت ډلې چې د تیر کال له جون میاشتې راهیسې د شام او عراق پراخې سیمې نیولې دي، په عراق کې یو شمېر لرغوني ځایونه ویجاړ کړي دي. د فرانس د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د دوو اسلامي سختري ډلو مشران وژلي دي. تېره ورځ په پاریس کې د فرانس د دفاع د وزارت لخوا خپور شوی په یو بیان کې ویل شوي چې امدا اګهاما او ابراهیم اګنا والین روانونه د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې ووجل شول. د دغو دوو تنو شناخت یو په مغرب کې د القاعده د مشر او بل یې د انصار الدین ډلې د مشر په توګه شوی دی. دغو ډلو به په نړیوال ځواکونو بریدونه کول. د فرانس د دفاع وزارت وایي چې د تېرې نهې په ورځ د جګړې پر مهال دو تنه نور هم وجل شوی دي. فرانس د مالی په شمال کې د 15 هیوادونو لخوا د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو په چوکاټ کې نږدې 1200 پوځیان لري. او وروسته خبر دادی چې هغه ډله چې د شام کورنۍ جګړه ساری وایي تیر ورځ د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونو د القاعده شبکې سره تړاو لرونکي انصر ډلې لږ تر لږه 15 تنه د شام په شمال غربي سیمو کې وجلی دي. په بریتانیا کې میشته د شام د بشري حقوقو د سر ډله وایي چې د غبري تیر ورځ د حلب ولایت د توما په کلي کې د یاد ډلې په صدر دفتر شوی دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه موله مشال رادیو واردل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ادعا کوي چې د صوبې امنیتی وضعیت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی دی، خو د دفاعي چارو یو پوه بیا وایي که په صوبه کې د نامنه کیدونکو پیښو ته وکتل شي نو د پولیسو کارکردګي د ډېرې تسلۍ وړ نه ده.
د پولیس کارکردګي تر هغه پورې بهتره شوې ده چې دې هغه پورې نه چې څومره واقعیت شوي دي.
د شمالي وزیرستان د اتمانځای قبیلې مشرانو په بنو کې د کړې یوې جرګې له لارې د پاکستان مرکزي حکومت ته د راتلونکي میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې خپلو کورونو ته د ورستنولو دقیق پروګرام ورته ورکړي.
تو یہ کم تاریخ میں امید دادی کا بیا جرگا بھی دیت منظائیں امید داد میں خبر دی یا وہ سلام بدتا دی احتجاجو کی یا وہ اخپل کلی اخپل کہرے دا درمی
د پاکستان په سنټ کې هم د قبایلی سیمو د خلکو استادو په فاټا کې د پرمختیايي پروژو د څار لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده.
قبایل کې دا پیسې چې د قبایلو د یونو په بدل راځي کله پیسې دغه ته ځای شي بری ته خو تم ظلم وایي زم ظلم ورته وایم.
په خبرونه کې پر یو شمېر نورو موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرام د تاریخ پاڼه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنی رپورت د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی پرون د چهارشنبې په ورځ په پېښور پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د صوبې د امنیت وضع د تیرو کلونو پرتله ښه شوی. د زیاته کړه چې په صوبه کې فعاله ځینې وسلوال غواړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د غړیو په توګه ځانونه معرفي کړي. له پېښوره پرې د مشال ریډیو د خبریال ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی په خبر پریس کلب کې خبريالانو سره د خبرو په وخت وویل چې د تیرو کلونو په پرتله سخت کال د ترهګرۍ په پیښو کې ډیر کمی راغلی دی.
پچھلے 4 سالو کې مقابله مې 55% جو ہے اس سال کے واقعات میں کمی ہے.
د تیرو سلورو کالو په پرتله سخت کال د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. 50% د جوبل کسانو شمیره او 15% د وجونکو کسانو په شمیره کې کمی راغلی دی. د کلنګ اخستنې او رتاوان لپاره د انساني تختونو پیښې هم کمی شوې دي. زه دا نه وایم چې بدې پیښې ختم شوې دي، دا جنگ لا روان دی او د اوږدې مودې پورې به مونږ دا جنگ کوو.
کافی عرصہ بھی ہم نے لڑنا ہے.
د داعش په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې آی جی پی ناصر دورانی وویل چې په خیبر پختونخوا کې د داعش د شتون پوره ثبوتونه دوی لا نه دي ترلاسه کړي او دا ضرور ده چې ځینې وسلوال خپل تعلق د داعش سره خودل غواړي.
داعش جو ہے زیادہ خطرہ اس وقت ہمارے لیے یہ ہوگا اگر وہاں کے کچھ فورن ٹیررسٹ اور ملیٹنٹس یہاں پہ آ گئے.
چکم ترہگر دل تشتون لری حوی د خپل وس مطابق جسورانے کولی شی کوي نو ترہگر با نور سو کړي. مونږ دا ګورو چې چرته ځایي ترهګرو ته د بهر نه مرستې خو نه راځي او د هغې د مخنیوي لپاره زمونږ د ریاست ادارې په ښه توګه کار کوي. د افغان کډوالو په اړه د ناصر دورانی وینا وه چې دوی په خیبر پښتونخوا کې یوازې غیر رجسټرډ کډوالو په ضد کاروایی کوي.
ہم نے حکومت سے یہ ریکویسٹ کی اور عدالتوں سے بھی ریکویسٹ کی، ہم نے ڈیپورٹ کر دے.
مونگ حکومت او عدالتونو تا ویلی دی چې غیر قانونی افغان کډوال دی خپل ملک ته اولیږي. مونگ هغوی دلته اونیو او له پولی واړو، خو بله هفته بیا راشي ځکه چې د هغوی ماشومان دلته دي. مونږ په دې اړه د یون ایچ سی آر یا د کډوالو د نړیوالې ادارې سره هم خبرې کړې دي چې تر څو د کډوالو لپاره په افغانستان کې د اوسېدو اسانتیاوې نه وي برابر شوي نو دا ستونزه نشي هوارې دي.
جب تک آپ ان کو وہاں پر جگہ نہیں دیں گے وہ ظاہر ہے پھر آ جائے گا واپس.
نوموړي دا هم اویل چې دوی پولیس اداره کې په اصلاحاتو باندې کار پیل کړی دی او ډېر ضربا د خیبر پښتونخوا پولیس د پاکستان د نورو صوبو لپاره مثالی پولیس وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا د امنیتي وضعیت ښه کېدو په اړه د صوبې د پولیسو د مشر د ادا په ځواب کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي که څه هم پولیسو د نامنې پېښو په لمنځه وړلو کې رول لوبولی خو هغه هم را هم نه لکه چې په اړه یې دعوه کیږي. د نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې ده چې اورېدو ته تاسو را بولم.
عملیات شمالی وزیرستان کی اور خیبر ایجنسی کی اور داروان جی اور اس عمل کے سرحدے کی ڈیر مطلب اس کی سمیرا کرے اور خلق دا سے محسوس کی ویڈیو فوٹیج دمک کے رغمانے محفوظ دی جبکہ پولیس بلاکاؤں سے
محمود شاہ صاحب تاسو به کتلی چې تیر ورځ په پېښور کې یو ڈی ایس پی وجلی شو داسې په سوات کې هدفي وجنې روانې دي، تاسو نه ګڼئ چې وسلوالو خپل ټیکټیک بدل کړی دی؟
نن داسې ده چې کله دا پرسیدنه اوسو او وجلی شو ونیولی شو او څه چې ګرځې هغه افغانستان ته وتښتېدل. اوس چې کوم څه لږ لږ دي بیا سر وچتی او کوم ځای لږ د افغانستان راځي لکه دویمه مرحله کې پکار دا او سمبل کې دنه کوم ردی نیٹ ورک دی هغه روانو غواړي او زما په خیال دا مسله په کابو شي.
بریګیډیر صاحب خرانه پوښتنه مې دا ده چې پولیس خدا دا وکړي چې ترهګري دی پیښه کمې شوې دي خو تر اوسه پورې د ذمہوارو د نیولو کوم خبره مخې ته نه دراغلې. د آرمی پبلک سکول یا د دینه مخکې څومره دی د چاودنې په خیبر پښتونخوا په خاصه توګه په پېښور کې شوې دي؟
پېښور آرمی پبلک سکول اکثر خو په ګوته شوې دي هغه په افغانستان کې دي. دا خبره افغان حکومت سره شوې ده او هغوی ملته کې څه کسان نیولي دي زما په خیال دا هغه کسان نه دي کوم چې پاکستان په ګوته کړي دي.
نه خو بریګیډیر صاحب چې په خیبر پښتونخوا په پېښور کې کومې پېښې شوې دي تر اوسه پورې مونږ ونه لیدو چې ذمہوار نیولی شوي سزا شوي، دا د پولیس اصلي کار خو دا نه دی؟
جی بالکل، زه وایم چې د پولیس کارکردګي تر هغه پورې بهتره شوې ده خو دې هدا پورې نه چې څومره واقعات شوي دي دارې تر هغه لکه دې چې وایي چې مونږ نیولي دي لکه یا پرون کوم کسان نیولي دي دا د پولیس په کراچۍ کې نیولي دي او د کراچۍ پولیس ته وزیر اعظم ته شاباشي ورکړې وي د آرمی چیف ته به شاباشي ورکړې وي چیف منسٹر او داسې چیف په خیبر پښتونخوا کې نه دی شوی.
د دفاعي چارو له پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه سره مو زما د همکار مجید بابر مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د اوتمنځي قبیلې مشرانو پروند خیبر پښتونخوا په بنو کې د ویجرګې لارې حکومت ته دراتلونکو میاشتې تر لومړنۍ نیټې پورې وخت ورکړل چې دا غوي خپل کورونو ته د ورستنولو دقیق پروګرام ورته ورکړي. د جرګې مشرانو وویل چې د جون په لومړنۍ نیټه به بیا سره غونډېږي او دراتلونکو لپاره به خپل تګلاره ټاکي. لسیمې پرې د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
دغه جرګه په داسې حال کې وشوه چې د نوړاندې جرګه کې مشرانو د روانې میاشتې شلمه نیټه یعنی پرونې ورځ ټاکلې وه چې دولت دې ورته د واپسۍ ترڅنګ د دوی ټولو مسالو حل واضح پلان ورکړي کنی سړکونو ته وځي. خو تیره ورځ د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر دغه جرګه ته راغلی و او مشرانو څخه یې غوښتنه وکړه چې د جون اولې نیټې پورې دې مشران وخت ورکړي چې د دوی غوښتنې دولتي اعلی واکمنو ته ورسوي. د دوړو قبیلو مشر ملک خان زیب جرګه ته په وینا کې وویل چې یو کال نه یې ډېرې جرګې وکړې او ټوله دروازه یې هم ټکوله خو هیڅ نتیجه یې نه دا ورکړي. سو باید مشران را پاسي او خپل تګلارا واضح کړي. نو موړی دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
امنه صاحب رغلا نذیر ایګه ته د یکم جون پر دتا تیمر کړو ته یکم تاریخ مته امیز دځه بیا جیر غوی دت منځای امیز دت خبر دی یو سلام بته ته احتجاجو کی یو خپل کلی خپل کړه د درمی کیم کو مینا چی یکم ته زیر نشی ملک نشی ازر مشه نشی ازر ملو نشی ازر کو مینا نشی ازر یو لک ریپوی جرمنای میځه
د عثمان زایو دغه جرګه تا وینا پر محل د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړې محمد نذیر د جرګه نه د جون اوله نیټه پورې وخت اخیستو غوښتنه وکړه او وی ویل چې ټول مشران داسې منځنه لارا وټاکی چې د دوی با عزت واپسی سره سره د ټولو ستونزو حل پکې موجود وي.
وزیر د غون فتوا د وزیر پرکشین مکمل هر سړی نه جرګه جوړوي دا وردا چکشي فتوا د اور پرکشینی کنه دا غا درې څور کا سونو دا ټول اتمزای کوم تای و ایجنډا جوړا کوم چې مش پدای جنډا باندې وخت مزال کی او د میشتوس د مزالا چې کوم مقصد ضلع امشتوس ټول ته ملیم دی نو میش هغه شرطی نه نسی چې کوم شرطی نه د میشتوس په چما نه نشي یو داسې درمیانه حال ورو بوسی چې په حال کې د مو عزت ہے د مو نقصان ہے د مو تاګ ہے دا ټول په عزتمنه طریقه سره وشي.
ملک جان فراز وزیر جرګه تا وینا کې وویل د جون میاشتې اوله نیټه ته به ټول اتمانځای جمع کیږي او د جون په اوله نیټه به خپل تګلار ټاکي.
پیسې لا په وکړه یو کم پرا د پارټي ولوی پارټي ول سره را بیٹا وکه ش زر دا وکړه ام ان صاحب دا ش زر وکړه چې قیمت مون زای دای ورغړي یو کم پرا دا کوشش وکړو یو کم تاروش سای دای مون زای ټول چې کیم رونه شي جرمنا ورته خوښه کړو پاورس کا چارېغه کی سار وړه ات مون زای په کر په وکی داو په وکی ارغه و ما کارېغه نه وړلا د تیمو چې قیمت مون زای ته خوښه ولای چې
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان د خلکو بې کوره کېدو نه پس اتمانځای مشرانو په بیا بیا لویې جرګې رابللې او دولت نه یې په بیا بیا د خپلو ستونزو د حل او خپلو سیمو ته د امن سره واپسۍ غوښتنې کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہیلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتھ منٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اتھ منٹ دا پاسا سلورو بجو
د شمالي وزیرستان مشران د پاکستان حکومت او د هیواد په پارلمان کې لا پوزیشن غوندونو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې بې کورکل شوي خلک د دروځي میاشت لر رسیدو وړاندې د غوي کورونو تستانه کی. دا مشران زیاتوي حکومت چې د قبالي سیمو 95% برخه لوسلوالو پاکه ګرځولې نو ولې بیا بې کورکل شوي خلک په بیلابیلو پړاوونو کې خپل کورونو ته ورستنوي. د قبالي سیمو د مشرانو دا خبرې اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال مشال ریډیو سره کړي چې سراج ظهیر پرې دا رپورټ مونږ لیکلی دی.
د شمالي وزیرستان امایدین او سیاسي مشران وایي دوی د حکومت د مشرانو په شمول د نورو یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه وکړل خو د متاثرینو د واپسې مسلې حل نه کړه. نو دوی اوس د پاکستان پیپلز پارټي د مشرانو نه غوښتنه کوي چې مسله ورته حل کړي. دې لړکی د شمالي وزیرستان اسلام آباد ته راغلي د مشرانو جرګې په پارلیمان کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه سره ملاقات وکړو چې پکې دې مشرانو له دوی غوښتنه وکړه چې د حکومت په وینا شمالي وزیرستان کې 95% علاقه له ترهګرو پاک کړې شوې ده چې د دوی واپسی لروجه وړاندې وکړل شي. دی لړکی یو تن مشال ریډیو ته زیاته کړه
زمانو بندراس خان دی او شمال وزیرستان سره تعلق دی. کم خلک چې هغه نروان شي او کنه وزیرستان نه نو هلته نه پدری سلور ورده کې راغله هغه خلک هغه د پر سفر پر شیډول نو اوس د خلک چیزی کنه د پر تقریبا 2.5 کال پکار دي. نو موږ دا وایو چې د خلک ته بزر نظر دروزینه مخ کې د خلک په خپل کوروته په من سره لاړ شي.
د شمال وزیرستان د متاثرینو د کمی کمیټې مشر ملک غلام خان وزیر مشال ریډیو ته چې دوی باور لري چې سیاسي ګوندونه به د دوی مسلې ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
نن هغه د میډیا پوزیشن نه نه او د نړۍ ټولې سیاسي پارټۍ چې کیمر شونې هغه نه میډیا امید لري چې دوی سره میډیا واپسی کې او د میډیا کې مشکلاتې ان شاء الله د میډیا دای کې دانی ونه ورکړي دوی چې تو سره میډیا بیا بیا کوشش کوي.
د شمالي وزیرستان ملک خان دراز مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه
زموږ غټ مقصد وزیرستان ته د آی ډی پیز واپسی د واپسی مطالبه وشو. اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحب او موږ ته د واپسی یقین دہانی راکڑا او مونگم دا غواڑو مونگ دا نور حکومت نا دا ٹول نا دا ڈیمانڈ دے چیز مونگ آئی ڈی پیز دے واپس لاڑشی او دا دے سرا سرا دا دے تعمیر نو او دا دے سکول اور دا کالج بندوبست ہم اکڑی شی خبر دویم جی دا غدا چیز مونگ پا وفاقی حکومت بندی مونگ آئی ڈی پیز سکستو نا پاتی دی نو برائے مہربانی دا سرکار دے دے آئی ڈی پیز دے خوران و عجزانو تا دا شے جاری ہو ساتی
کلیچ مشال ریڈیو دا پاکستان پیپلز پارٹی دا فاٹانا دا قومی اسمبلی پخوانی غڑی اخونزادہ چٹان نہ دم متاثرین دا دی مسئلے پا اڑو پختل نو ہاغا اوے
یو مشترکہ جرگہ وا چن منگا دا خورشید شاہ صاحب سره میلاو کلا او دا غوی ډیر جائز مطالبه دا غوی چې حکومت دا داوا کوي چې مون په 95 فیصد مکه باندې خپل رټ قائم کړي دي چې څنګه د سواد څنګه د باجوړ آی ډی پی په څه طریقې سره خپل کورونو ته واپس شوي په دغه شان طریقې سره دې منګه واپس کیږي ګرمۍ موسم دی روزه را روانه ده ماشومان دي زنانه دي هغه سره خورشید شاه صاحب واده وکړه زبد اسفندیار خان سره زبد مولانا فضل الرحمن صاحب شیرپو خان شاه محمود قریشی د څومره سیاسي پارټي چې دي دوی مشران به زره غونډو مونږ یو مشترک لای عمل جوړو او ان شاء الله تعالی ستاسو سره به مونږ هر وخت ولاړو
د ذکر د قبایلی مشرانو دا جرګه په داسې وخت کې اسلام آباد کې د خورشید شاه سره میلاو شو چې هم پرون د متاثرینو 15 یا کورنۍ وزیرستان ته بیرته ستنې شوې سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د پاکستان په سینټ کې د قبالی سیمو د خلکو استاد دغه هیواد له حکومت غوښتي چې په قبالی سیمو کې د پرمختیایي پروژو د څار لپاره هم د پارلمان د غړو یو کمیټه جوړ کړي دا سینټران وایي هغه پیسې چې د قبایلو د بیساري قربانۍ په بدل کې د غوی د سیمو د پرمختګ لپاره هغه ته ورکول کیږي باید په سمته وګولګول شي تفصیل د مجید بابر په رپورت کې
د تیر نه په ورځ د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نام منتخب شوی سینټر صالح شاه د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې څومره حکومتي او غیر حکومتي پرمختیایي منصوبې ترسره کیږي او یا ترسره شوې دي د هغې د سار او کره کتنې لپاره د یاد ایوان د اپوزیشن او حکومتي غړو یو نماینده کمیټه جوړه کړل شي د سینټر صالح شاه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې د دا ډول کمیټه یې ضرورت تاسو ولې محسوسوي نو نوموړی وایي
نو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولې او دا پرورځلي قبایل چې دا واپس دي چې څنګه ته خدا دوی په سمجھ کې راځي چې بهر ملکونو یا پاکستان موږ په رسک کړی دي او کله پیسې دا راځي ځای شي تر فایلونو پورې محدود شي نو دوی ته خو تام ظلم وایي زم ظلم ورته وایي دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې دا پارلیمنت وګوري هغه بل وزن لري خو بعد بل تخکاره شي
په قبایلی سیمو کې د پرمختګ د منصوبو په اړه ځای ولس هم دا دریز لري چې د پرمختیایي منصوبو نظام شفاف نه دی د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ نمو چې کله وپوښتل چې په حقیقت کې څه حال دی نو صفدر داوړ وایي
صرف د قبایلو نام استعمالیږي باقي روپۍ حکومت هم اسې استعمالوي د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته ملاويږي اولته ګراوند باندې نو یوز کیږي و روپۍ هم او که ان جیوز دی هم دوم دغه پوزیشن یې دی چې سره بس دی پروپوزل جوړی کی التا گراوند ته نظر می را صحیح نه کیږي
په قبایلی سیمو کې د ګڼ شمیر لوی او پرمختیایي منصوبو ټیکی د پاکستانی پوسټ د انجینرینګ شوبې د ادارې اف دبليو سره دی دا چې آیا د دغه ادارې تر سوري لاندې چې کومې منصوبې تر سره کیږي د هغې د مالی معاملو کره کتنه کیږي او کنه د دې پوښتنې په جواب کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی دا نظر لري
تقریبا 2% بجټ چلاوی دے داغی حاضر کی گی او اگر دا سیزت دے لکھا جو ٹکہ داران تو بھی لی دغه دے بیرک جوڑ کا دغه دے کمینگ لسڑک جوڑ کا لکھا سیول ٹکہ داران لے جکہ مرتی او خپلو ٹکہ داران لے ایف ڈبیو لا یا دین السی لا یا داغی ہم اگر حاضر نہ دے دا آجت کم پراسس دے بل دیتا تکسو پوئی چیرہ دا پلانکے مینگ لاختل کاغذا تر بلی بیار ڈٹ کن نو اول خواہی جواب نہ ہوتے او کنا سو انسیست کی
خو په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستو د کمیټه مشر پخوانی چیف سیکرټر اعجاز قریشی وایي چې حکومت ته د اصلاحاتو په اړه وړاندې کړل شوې مسوده کې په قبایلی سیمو کې د مالی معاملو د حساب کتاب لپاره هم وړاندیزونه ورکړل شوې دي
خاص کی او
بل دادے چې دا 2000 چیک پوسټونه دی دام ختم شي رشنالیزیشن شي کوم اچھا ریټ سے دی اغه ایمرجنسی کونسل خپل نمائنده ورته تجویز کوي چې سره پکا
سینیٹر صالح شاہ وائی چې د یادې کمیټې د جوړولو لپاره یې په یاد ایوان کې د حزب اختلاف او حزب اقتدار مشرانو سره غونډې کړې او ډېر ژر به دغه کمیټې جوړ شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوردن کو پتا سے حال کی چدروان میاشت پر دیر شمن اٹھا پر خیبر پختونخوا کی بلدیاتی ٹاکنی کی گی قبائلی مشران و سیاسی گندنا وقت پر وقت خوختن کوی چپ قبائلی سموں کے دے ہم دغه انتخابات وکڑل شی دا چپ قبائلی سموں کے بلدیاتی انتخابات پر اڑان دے کم خنڈون دی اور پر تیر وقتوں کے پر دغ سیمو کے بلدیاتی نظام حد سے ولے بریالۂ نشوے ددے پختون د جواب لپارا د منور شاہ دا رپورٹ اولو
په دې ورستیو کې د قبایلی سیمو د بیلابیلو ګوندونو مشرانو په خیبر ایجنسی کې یو احتجاجي مظاهره کړې چې پکې یې د حکومت نه د دې سیمو لپاره د بلدیاتي انتخاباتو په شمول یو شمیر غوښتنې کړې وې. خو تر دې دمه مرکزی حکومت په دې حق لا هم فیصله نه ده کړې. هلته د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی الطاف خان وای د حکومت په امر یاد کمیشن په قبایلی سیمو کې د انتخاباتو لپاره تیاری لري.
کم عورت باندې قانون ساز ادارو فیصله وکړه چې پاټا کې به د پی ار ڈی الیکشن کې د الیکشن کمیشن آف پاکستان د ټول نه ونه نه آئینی ذمہ داری دا چې الیکشن کنډکټ او الیکشن به موږ کنډکټ کوو که موږ په خیبر پښتونخوا کې کنډکټ کولای شو که موږ په پاټا کې کنډکټ کولو باندې هغه نشته موږ به هم کنډکټ کوو که چېرې قانون ساز وشي.
دا چې مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو امر ولې نه کوي د واکمن مسلم لیگ نواز ګون غړی او په قامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان نماینده محمد نذیر خان په دې پوښتنه وویل
فل حال تم خو چې د حالات وجنا د میزه نویت د د د سبینا بدل دی د فټر نویت وو مکمل سره سره بدل دی خو بیا به هرال موجوده چې کوم د میر گورنر دی هغه په دې شي کې دی سیر دی کوشش هغه د لګولای چې مکمل دی فټی نظام بدل شي او د کوم دا د بلدیاتي انتخابات ایز ویل کمر ته حق حق دار ته دا ملاو شي که په نیچل سطح باندې دا خبره راشي چې مثال گاو گاو کیر کیر دا ته چې کوم دا مراحت ملاو شي نور څوک به مراحت نه پته کیږي.
بلخوا د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وای چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي نظام په وړاندې آئینی او قانوني خنډونه موجود دي.
بیل کے ایف سی آر دے انتظام پولیٹیکل دلان دی سو پوری دا دستور زمنگا بدل شوی نہیں او دا ایف سی آر سسٹم خطا شوی نہیں نو اسی کول سو فائدہ نشی دا او پلاس کی اختیار نہیں دا او پلاس کی دو ناظم پاوی کے نہیں کہ کونسلر پاوی کے نہیں دا این سو فائدہ دا
دا راز پا قبائلی سیمو کے پا 2000 پگم کال کے ہم دا بلدیاتی نظام نافذ اولو حاصل شوی بے خو بلسته حس دا پام ورلڈ گٹا نور سولی دا دے سو جوا پا حقا وقت کے دا مومن دے جنسے نا منتخب شوی کونسلر زیا اللہ پاڑوائی
چونکہ دا غیر کونسل وقت ورنکا شناغی صاحب اختیارات ورکلے شوی سنگا چی دوی ویلیو هغه کې جوړ ناظم خبره کړې و هغه ناظم هم دی کې نو ټاکل شوی نائب ناظم هم دی کې نو ټاکل شوی زید تر نامیشن چې کوم هغه کې د پولیټیکل ایڈمنیسٹریشن 30% تو نو او کونسل تا هیڅ اختیارات نه ملا او څنګه چې د خلکو تمه و
د تا په اشاره سره د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان وویل
قبایل ته د هله د سیستم ورک چې هغه کم خلک منتخب شي هغه اختیار منم وي په باقی ملک کې څنګه سیستم دی هغه سی فنډم دی هغه ته ملایوي هغه سی اختیار متملایوي او هغه د هر شي په خپل باندې منځوري کولای شي د خپل ایجنسی په ساته د خپل تحصیل په ساته یا د خپل یونین کونسل په ساته نو هغه سیستم به بیا کامیاب شي.
د انساني حقوقو ادارې وایي که حکومت په قبایلی سیمو کې پرمختګ کول غواړي نو د هغې لپاره به د سیمو کې سیاسي اصلاحات اولنی قدم وي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو ولسنی مې بجې کې دونکو دی ل مجید بابر د خبرونو لنډی زورو
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی داوا کوي چې تیرو کلونو په پرتله سږ کال په یاد صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. تېر ورځ په پېښور پرس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي دورانی دا خبرې کولې. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی جنګي الوتکو د وسلوالو 15 پټنډیونه په نښه کړي او 14 وسلوال یې وجلي دي. پوځ وایي چې دا بریدونه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې 2 ورځې مخکې ترسره شوي. د شمالي وزیرستان د اوتمانځی وزیرو لوی جرګې حکومت ته د جون د لومبۍ نیټې پورې خپلو سیمو ته د ستنېدو مهلت ورکړی دی. د دې نه مخکې دا مهلت تېر ورځ ختم شوی و، خو تېر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د پارلمان د غړي محمد نذیر په غوښتنه یادې جرګې دغه مهلت وغځولو. د سینڅو بي وزیر علاقه سید قائم علي شاه تېره ورځ ویلي دي د اسماعیلانو په بس په ترسره شوې حمله کې نیول شوو 4 ملزمانو د بشري حقونو فعالې د سبین محمود په وجنه کې د ککړتیا اعتراف هم کړی دی. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولی شي چې په ایران کې ښوونځو ته ولاړ شي. د ایران تسنیم خبري اجانس وایي چې آیات الله علي خامنهای ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بې برخې نه شي. شامی فعالان وایي چې د اسلامي دولت د جنگیالو اوس د پخوانی لرغونی خار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په برېټانیا کې د شام د بشري حقونو د سار ډلې تېره ورځ وویل چې وسلوالو په اصله هغې دغه خار تقریبا ټولې اصلي برخې ونیولې چې حکومتي ځواکونو دغه برخې پرېښوي. د فرانس د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د 2 اسلامي سختدریزو ډلو مشران وژلي دي. تېره ورځ په پاریس کې د فرانس د دفاع د وزارت لخوا خپور شوي په بیان کې ویل شوي چې عمده اګهامه او ابراهیم اګانا والین روانونه د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې ووجل شول.
لن خبرونه مول مجید بابر څخه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نه اورو.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه پر روان بجټ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د تیر څه وخت نه د راتلونکي بجټ په حق لا په حکومتي کچ ولستا تسلی ورکړې کیږي، خو تیر ورځ د فیډرل بورډ آف ریونیو لخوا ورکړې شوی اشاره نه دا امید پیدا شوه ده چې راتلونکي بجټ به غریب ولستا اسانتیاوي ورکولو سره سره مشکلات مول سبب هم جوړيږي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومتي داوو او نړیوالو ادارو جایزه رپورټونو ته وکتل شي نو زمنګ د معیشت په صورتحال کې د تیر 2 کالونو بهتري راغله ده، خو د دې ګټې په صحیح توګه غریب اولس ته ندی رسیدلی. ورسپانه لیکي چې د قدرتي وسایلو نه ډک زمنګ د ملک معیشت کله هم په خراب حالت کې نه و پاتې، بلکې زمنګ د حکمرانانو غلط پالیسو او کرپشن ورته نقصان رسولې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا وخت د هر یو تن شناختی کارت نمبر د دې ټیکس نمبر ګرځولې کیږي. په بجټ کې د هر یو تن نه د هغه د آمدن او جایداد مطابق د ټیکس وصولي یقیني کړي شي. کرپشن ختمولو او نورو ملکونو ته وړلې شوې دولت واپس خپل ملک ته راوړلو لپاره د ګامونو پورته کړي شي او د نمایشي ګامونو په زائد اولستا روزگار ارزان خوراک تعلیم او صحت سہولیات ورکړی شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خفیه ادارو ترمنز د ترهګرۍ په ضد د خپل منځي مرستې او ګډو حلو زلو لپاره په یو تړون لاسلیک شوه دی. د تړون لاندې بعد دواړه هیوادونو خفیه ادارې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې یو بل سره مرستې کوي او ملزمانو څخه به ګډې پلټنې کوي. ورسپانه لیکي چې په دغه تړون عمل درآمد په سیمه کې د 13 لسیزو راهیسې را روانې ترهګرۍ او بدامنی په مخنیوي کې مهم کردار ادا کولای شي. ورسپانه لیکي چې د دوانو هیوادونو یو بل سره په اخلاص سره مرسته وکړي او د پولي دوانه غاړو ته د ترهګرو او رانکارو د موجودګۍ په اړه خفیه معلومات شریک کړي، نو لري نه دا چې د سیمې نه بعد ترهګرۍ خاتمه وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په دغه رقم تړون سره دا خبره په ډاګه کیږي چې اوس هغوی د تیرو وختونو د شکونو او غلط فهمو څخه راوتلي دي او د خپل منځي باور او مرستې په لور روان دي او د خپل منځي باور د دوانو هیوادونو اړیکې د مثالي خوالی طرف ته ورسمولی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي سعودي عرب خپل ملګری هیواد پاکستان څخه د اټومي وسلو غستلو پریکړه کړې ده. بلخوا د بی بی سی خبري ادارې په ولیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان یو عدالت د سې شنبه په ورځ د کابل دی وی مرمنې فرخندي په وجنه کې تورونو پولیسو ته د یو کال قید سزا وروله. زیاتره افغانان پر دې باور دي چې عدالت د فرخندي د وجنې قضیه په سمه توګه حلولو کې پاتې راغلی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسې اجمل اورو.
انډیپندنت رسپانه لیکي د امریکا یو چارواکي سنډي ټایمز رسپانه ته ویلي دي سعودي عرب له پاکستانه د اټمي وسلو د اغیستو اراده لري. د خبرونو په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنس د تهران د اټمي پروګرام په سر خبرې روانې دي. سعودي عرب د ایران د لاجمن اټمي پروګرام په سر د یو تړون په حق له اندېښنې لري او د سعودي عرب د استخباراتو پخانی مشر ترکی بن فیصل خبرداری ورکړې دي چې دا به په سیمه کې اټمي وسلو جوړولو ته لاره هواره کړي. د سنډي ټایمز رسپانې په یو رپورټ کې راغلي چې سعودي عرب له وړاندې نه د خپل اتحادي هیواد پاکستانه د اټمي وسلې اغیستو پریکړه کړې ده. مقالې لیکي په دې راپور کې د یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغوستل شي په حواله ویل شوي دي د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د اټمي وسلو په اړه اوږدمهاله تړون موجود دی او اوس د سعودي موجوده حکومت په دې لاره کې د پرمخ تللو لپاره ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. انډیپندنت لیکي خلیجی ریاستونو خبرداری ورکړی دی ار اغه تړون چې د ایران لپاره د یورانیم غنی کول ممکنه کولی شي د سیمې په هیوادونو کې به د اټمي وسلو د جوړولو یو مقابله شروع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د دې اندېښنو له وجې تیرونه په کیمپ ډیوډ کې د امریکا اتحادي خلیجی ریاستونو سره بحثونه کړي دي. بلخوا د برتانیا خبری اداری بی بی سی په یو مقاله کې لیکلی دی چې د نهه پاورس د افغانستان یو عدالت لخوا یو لس پولیسو ته د یو یو کال د قید سزا واورول شو چې د فرخندی د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلی وو. مقاله لیکي د دغه اورېدنې پر مهال انصاف پخپله له ازمیښت سره مخ و. بی بی سی لیکي چې د افغانستان دننه او بهر زیاتره خلک په دې باور دي چې د فرخندی په اورېدنه کې عدالت انصاف ورکولو کې پاتې راغلی دی. مقاله لیکي د دې پیښې ډیرو لږو تورونو کسانو پر ضد قانوني کارروایانې وشوې او د مقدمې اورېدنه ډیره زر پای ته ورسول شوه. د نهې پاورس د سزاګانو ورکولو وروسته د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخنده نادری بی بی سي ته ویلي دي چې د فرخندی په وژنه کې په رښتیا توګه ککړ کسان عدالت ته نه دي وړاندې کړل شوي. نوموړې وایي چې د سیاسي فشار له وجې پر یو لوړ پوړي پولیس چارواکي هم تور نه دی لګول شوی. فرخنده د مارچ په 19 په کابل کې د قهرجنو کسانو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وجل شوی و. مقالې لیکي د پیښې په افغان ټولنه سخت اثرات غورځولي دي. د بشري حقونو ډلو دې لړکي لوړاندې نه غبرګونونه ښودلي دي. مقاله لیکي په افغانستان کې چې اکثره جنازې سړي اوچتوي د فرخندې کټ ته ښځو اوږې ورکړي چې دا یوه حیرانوونکې خبره وه. اغه کوڅه چرته چې فرخنده وجل شي و د پیښې وروسته ورته ډیر سر د فرخندی نوم ورکړل شو. په دې وروستیو کې د فرخندی د وژنې پر ضد د لاریونونو او مختلفو دستورو لړۍ هم شوې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران مذهبي مشروای نړیوالو څارونکو ته اجازه ورنکې چې د ایران د پوځي مرکزونو پلټنه وکړي. آیت الله علی خامنائی هم داراز د یوش پر نړیوالو له دې غوښتنې سره مخالفت وکړ چې د ایران له ساينس پوهانو سره مرکې وکړي. په دې ترڅ کې اسرائیل یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او نړیوالو ته خبرداري ورکړ چې کله تهران مخه وننیول شي اټومي وسلې به ترلاسه کړي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې ورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي چې نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران پوځي مرکزونه وپلټي. خامنه‌ای په تهران کې د نویو فارغ شویو افسرانو غونډې ته د چهارشنبه پر ورځ وویل
وفتیم کې اجازه نمیدیم
مشوبیل چې اجازه نه ورکو چې د هیڅ یو پوځي مرکز هیڅ ډول پلټنه د بهرنیو لورې وشي. دوی وایي چې موږ راځو ستاسو له پوهانو سره مرکه کوو، یعنی په حقیقت کې غواړي چې تحقیق وکړي. موږ اجازه نه ورکو چې موږ اټومي پوهانو او د هر مهمې او حساسې برخې پوهانو ته لږ څه هم توهین وشي. زه اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
خامنه ای د خبري په داسې وخت کې کړی دی چې ایران ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د جون تر دیر شمې ضرب العجل ټاکل دي. څو دواړه لوري د تهران د اټومي هڅو په برخه کې یو تړون وکړي. د جرمني په هانور په هنتون کې د اټومي زکړو د ډاکټرا محصل او د کابل د ساينس پانزي استاد محمد تنها ازدي رډو ته وویل چې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له اصول سره د خامنه ای خبره مخالفه نه ده.
د نړیوال اټومي اجانس په کاری سکوپ کې هم دا شامل دي چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اجانس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي. یعنی هر هیواد چې استوی ټکنالوژي کاروي هغه مسؤل نه دی چې خپل نظامی ټکنالوژي هم کا استوی وي. نړیوال اټومي انرژي اجنسی بل هر انسپکټر یا مفتش ته راپور ورکړي.
په اټومي برخه کې د ایران دغه قانوني هڅو ته اسرائیل ژور اندېښنه لري. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ورځ په بیت المقدس کې خبریالانو ته وویل که چیرته موږ غواړو چې وپوهیږو چې له ایران سره د دغه تړون له امله څه پیښیږي، نو تاسو وګورئ چې له شمالي کوریا سره د شوي تړون له مخې څه وشول. د مفتشانو او ژمنو سربیره شمالي کوریا اټومي قوت شو. دغه اونۍ شمالي کوریا اعلان وکړ چې په بریالیتوب یې یوه اټومي وسله جوړه کړې. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه نږدې ده چې له ایران سره ورته تیروتنه وکړي، او زه ویره لرم لومړنۍ موافقه همداسې شوي. د سیمې سوله او ثبات چې نړۍ یې غواړي په دې کې ده چې موږ ټینګار کوو چې بهتره تړون وشي، او لا هم ناوخته نه دی. نړیوال له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي څو په بدل کې پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلي بندیزونه لرې شي.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې با دازې وینټر کیپټل چې هو نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجه.
اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې غړو د پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک ته زر تر زره لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې د چهارشنبې د غونډې ډیره برخه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې وه، او دغه مجلس ډیرو غړو په دې اړه سخت خبرګونونه وښودل. خو په خوا تر دې حکومت ویلي وو چې په دغه تفاهم لیک کې د اندېښنې وړ څه نشته، او دا چې دا د همکارۍ په روحیې سره لاسلیک شوی دی. په دې اړه حمیده هارون عثمان له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د پاکستان له ایس ای سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک له شرمه ډک کار بولي او د لغوه کولو غوښتنه کوي. د جرګې اکثر غړو د چهارشنبې په ورځ په همدې مسالې بحثونه وکړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له سختو خبرو وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه وویل:
تاسو د خلکو استازي دی، یو قانونمند د بنسټ په توګه په دې برخه کې موږ او تاسو ته فوق العاده صلاحیت په دې مناسبت پام کې نیول شوی چې د دغه ننګین تفاهم لیک برخلیک د افغانستان د خلکو د خیر لپاره وټاکو.
د ولسی جرګې غړو ویل چې دغه تفاهم لیک لاسلیک کول پر افغانستان تحمیل شوی، او لاغې سره به افغان ځواکونه د پاکستان د استخباراتو د لاس آله وګرځي. هغوی ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا دې پړاو ته نه دي رسیدلي چې د دواړو هیوادونو استخبارات د تفاهم لیک لاسلیک کړي. په ولسی جرګې کې د کابل استازي شکریا بارکزی له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې ډېر ژر د دغه تفاهم لیک لغوه کړي.
په سخت ټکو یې غندم. هغه څه چې بې شرمانه او ننګینه تړون د افغانستان پر خلکو د تحمیلېدو په حال کې دي، له همدې تربیون څخه ډاکټر صاحب اشرف غنی ته وایم چې ډېر ژر او فوري دغه تړون لغوه کړي.
راپورونه وایي چې څو ورځې مخکې افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو د رئیس رضوان اختر د سفر په ترڅ کې له ملي امنیت ریاست سره دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د دغه تفاهم لیک لاسلیک کولو د هیواد په سیاسي کړیو کې سخت غبرګونونه راپارولي، او هغه یې د ملي ګټو پر خلاف کار ګڼلی دی. خو جمهوري ریاست ویلي چې د دې تفاهم لیک لاسلیک کول د اندېښنې وړ نه دی، او پخوا تر دې هم له پاکستان سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. ټاکل شوی چې د راتلونکي یکشنبه په ورځ د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غونډې ته وبلل شي او په دې اړه وضاحت ورکړي. ټاکل شوی چې ولسی جرګه به د دغه دوو امنیتي چارواکو د راپور تر اورېدو وروسته له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو په اړه پرېکړه وکړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د ملي امنیت د ریاست پخواني مشران د پاکستان له استخباراتو یا آی ایس آی سره د استخباراتي تفاهم لیک لاسلیک کېدل د افغانستان لپاره خطرناک ګڼي، او د هغې د فسخه کولو غوښتنه کوي. هغوی وایي چې د افغانستان حکومت باید له پاکستان سره د سیاسي تعاملاتو په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي.
تان دے ہلے
ٹولی صوبہ کے ما فرسٹ پوزیشن واغس تو
پ دیکھ پراون کی د پختنو خزو د جوان حال در کو
فندے پمخ دینہ تیگری زکہ کی دی وای چھ د پختو دا ولس د خلق نہ کار اخلو اول کا مطلب داخل دانوری زنانہ دی اڑو مخ کی لاڑی نہیں کی کنا
پوری کنا وال داڑی سی بکے بندن وا کھلا چانڑ کی کی کا
ائی ائی ای پچھرا اوختی دی
د ہر شورو پورس پو کم یولس بجے او د ہر زیارت پورس پو کم دو بجے لما فرخندہ اسد سرا
اور دن کو سخت شوی چھ مشال ریڈیو یو بلا ونی زخ پرونا د تاریخ پان تا استوارو د خبرونا پ پیخور کی مشال ریڈیو خبریال خالد خان جوڑوی
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیخور کې کیسه خانه بازار بمو لیدلی وی او کچری لیدلی مونوی نو دا بمو خامخه اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټور نزول او تاریخی بازار دی چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار ارونتا لاری اوتی دی هم دا غزیتا دا شهیدانو چوک ویلی شی کم چی دا درویشتم اپریل نورلس سوا درشم دا هاگ شهیدانو پایات که جول شوی دی چی دا انگریز فوز پا ناتر سردزو وجل شوی او تپیان شوی و ویلی کی گی چی پی خور که دا انگریز سرکار خلاف لومبه سیاسی مبارزا هم دا دا غی پیخ رستو پیل کی گی او پا دا غی پیخ که دا خدای خدمتگار و سره سره دا کانگرس خلافت تحریک او عام وگری شهیدان شوی او ټپیان شوی وو نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیخه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې پسونو بی ګنا خلکو ډزې وکړي دا پیخور خار په حق لویلی کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور آباد خار دی چې خوشا 2500 کال زوړ تاریخ لري او د مینځنی ایشیا او هندستان په مینس کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې د پاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیخور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیخور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی ځکه چې لری لری نا راغلی دا کافلو پړو هم دغه بازار او چرتا چې بدوی د سامان خرڅولو او خستلو نه پرته د ځای خلکو نه خوندور کسی هم اوریدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو اسلام آباد کې د قاضی اعظم یونیورسيټي د تاریخ څانګې استاد او څیړنکار پروفیسور ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې کوي چې دلته وته دی دلته کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې ودی بازار
مشهور او هم دومره د سیاسی حلو زلو د پاره یاد دی چرته چې د ډیر پخوانه سیاسی جلسی ادبی غونډه او ثقافتي دستوري کیږي په 28 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پاره راوتیو چې ناتر سا د زی پی اوشوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 260 کسان مړ شوي او ډیر خلک جوبل شوي وو
په دې ورځ باندې په 28 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو چې ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ما د ریسرچ مطابق خو دی د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي س آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارې راغلي وی فوجي او په هغه لارو کې چې کړی دي او هغه کابل سین نو خار سین چې کوم دی لنډی کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي
پروفیسور ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړی دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیخه و
دا خو یو ډېره خنړی پیخه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډېره هم ورځ ده خو د بد مرغي ډیر کم خلک ته خبر دی او هغه یو خو د تعلیم کمی دی بل سیاسي شعور کمی دی نو دې د وجې نه د جګیاواله باغ د واقع نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړونه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو. نو پیښور کې د کانګرس خوړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار ریشه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی ها امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د ښار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي انټلیجنسیا ورته ویلی شي روشن فکران دی راغونډ شو دی دا پارټي جوړه کا خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې تنه نو جوړ کړی یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلې دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه یو سل او اتیا دی.
ډاکټر وقار ارشاد زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد اخی وو او د هغه مرسته او ملاتړ تر لاسه کولو لپاره د کانګرس پارټي مشران هشنغر کې د خدای خدمتگارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغه ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی و د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی وو. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل وو پکې داسې خان میر هلالي شامل وو سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نه فرمانای کې مونږ سره
ډاکټر وقار ارشاد وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانی په لور روان وو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي نو ځکه یې په بیړنې توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبې ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان په کې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
ممبئی آرمټ کار چې رو رسېده په ریموټ کې چې دا ګاډی راتاو شو 14 کسان ورلاندې چخنې شو په هغې کې 12 خو په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې څه مشران رامخ کې شو او هغې خلکو ته وایي چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ. په هغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی اجی عدیل پلار دی رالو د تقریرو کو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه بیا ورته نور مشرانو وویل چې بس اجی صاحب پرېږده
عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبې آرمټ کار چې وو هغه ته دی اور ورته کړو د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګي دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستان یا د ما چې کوم رعایه ده هغه یې دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي اډر یې ویر کو د ټاسو کوم اړومبې پلټن چې وو هغه ګورکو ګوروال رائفلس په نوم باندې وو هلته چې وو چې ډزې کوي هغه انکاري شو. بس اکدم د هغې کورټ مارشل وکړو د هغې د پسته 111 انفنټری چې کوم یارک شایر والا کنګ یارک شایر والا وو هغه راوستو
ډاکټر وقار ارشاد وایي چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزه په مشرۍ کې یو پوره منجلوس راوتیو او د کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي خود انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره پکې ځای دکانداران او بیګونه خلک هم په نخښو.
اړومبو ډزو سره چې کوم دا اړومبي کسان را وغورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان یې اوچتول په دایم ډزې وشوې. ښه دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي هغې د بالخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي هغه یې مې وشتې. واته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کښې وو هلته کښې ناست وو د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو هغه هم په مړو کښې ممتیز شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی دي هغه پتې هغه نومونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېره کلي چې دي اکثریت خلک دې دي.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کښې را روان وو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیوو او بیا یې د څلور کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کښې ورسره اکبر خان اکبر د نور څو کسان دی را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی ونیسل بوتلو چار سدې جیل ته هلته کښې چې خلک را جمع شو هلته کښې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي هغې ځای نه یې فوراً رسالپور ته را وویستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا یې درې څلور کاله ریګرس امپریزنمنټ کښې کېدې با مشکت یې ورته ورکړو جیل کښې واچول.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه وایي چې د دغې پېښې نه وروستو د کابلۍ دروازې ته خوني دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغې ځایونو ته دغه نومونو ورکولو نه منع کړل او بیا چې کله یو ځایي دوکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پېښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دوکاندار سزا ورکړو بلکې هم د هغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پس دا په دویمه درېمه ورځ دلته کښې یو د وچې مېوې دوکان یې وو اشک شا نومېدو هغه رالو دلته کښې را کوم ځای کښې چې ډزې ډېرې شوي دي کوم ځای کښې چې مړې په یو ځای باندې وو دلته کښې د شهیدانو یادګار جوړ کړو بیا دلته کښې نظمونه مضمونه په کښې وشو دغه وشو نو چې یاره دا چې ده نو دا خوني دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو بس فوراً یې هغه هم ګرفتار کړو را یې اوس په هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړی وو ګینټۍ ورته ویر کړه فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود وو هغه ګینټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه یې خپله پرې وران کړو تصویرونه یې وویستو بیا نور خو فوجیان وران کړو خو هغه د دغه تصویر سرکولیټ شو چې یاره همدی دغه کوي.
ډاکټر وقار علي شاه وایي چې د کیسه خانې بازار د پېښې د پلټنو دپاره هغه وخت درې کمیټې جوړې شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وې خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقع ور نه کړې شوه او د حکومت له اړخه پلټنو کښې وویل شو چې په دغه پېښه کښې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ لیږي په هغې کښې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي وو هغې نه هم کم وو څه چې دي. نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته خو د کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه پیښه پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنۍ سیاسي مبارزه ګڼلی شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې څلور سوه کسان پکې مړه شوي وو په هېڅ توګه وړه پېښه نه وه خو د بده مرغه نه خو په صحیح معنو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروستو دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پېرزونې وړاندې شوې. ډاکټر وقار علي شاه وایي په کار ده چې کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوی نسل ته د دغه پېښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پېښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازت ورکړئ. د خدای پامان.